د مشال رادیو په یو بلی خبرونه کې ساسو قربا ګلی اعظم دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلي سمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. ادبی اونیز پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونې په دویمې نمایي کې اورېدلی شئ. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو. دا خبرونو اثر ټکی په کراچي کې پولیسو القاعده ډلې سره په تړاو سلور مشکوک وسلوالو د نیولو ادعا کړې. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان سره د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام غږ کړی او د امریکا په مشرق اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پرون ادا کړي چې د سفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوال یې نیولي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي ول. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې نه ترلاسه کړی دی. نوموړي په کراچۍ ښار کې د زنانو د یوې وسلوالې ډلې په اړه وویل
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوه چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشرې د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس بی د لارې زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او فاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي.
دوی زیاته کړه چې د دې انکشاف وروسته یې د تعلیمي ادارو څارنه لا نوره زیاته کړې ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همدا راز د شمالي وزیرستان په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې درویشت وسلوال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. د ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. د فوج تازه عملیاتو په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو او د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په درویشتمه نیټه په پیښور کې قبایلي ځوانانو لپاره د میلې جوړولو اعلان کړی دی. د یادې څانګې مشر ایوب پرون مشال اړوتې ویل په دې میله کې به لوبې، کلتوري هلې ځلې، قبایلي روایتي خوراکونه او تجارتي نندارتون وي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره میله به د دسمبر دیشتمې نیټې پورې دوام ولري. بلخوا د قبایلي سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وایي چې دې سره به د قبایلي سیمو یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې شي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د آسټن کارټر د سفر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری مشال رډي ته ویل
په ځانګړي توګه د وسلوال پوځ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په آموزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې دوام ورکوو او مرسته به کوو.
د امریکا دفاع وزیر له افغانستان مخکې عراق ته تللی و. هلته یې په چارواکو غوښتنه کړې وه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تېره ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل کومو کسانو چې په دې وروستو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات روان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي ترڅو حق او عدالت له اصولي لارې ترسره کړي.
اما د تاسې د خادم د تاسې د ولسمشر په حیث باندې زه غواړم دا درته ووایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو. دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
د افغانستان ولسمشر د رامنځته شوې پیښې د شهیدانو له خپلو خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دوی اونۍ مخکې په سیدآباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول لس کسه ملکیان ووژل شول. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان ووژل شول. دا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویل د دې سربیره د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم په یوې حمله کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې د عراقي عسکرو په مړینه خواشني څرګنده کړې، خو ویلي دي چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوي قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. د شلو هیوادونو د بارونو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د مسودې تر منظورۍ وروسته د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د غونډې ګډونوالو ته وویل دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس وخت دی چې باید په شام کې د وژلو مخه ونیول شي او یو حکومت ته لاره هواره شي سو د دې جګړې ځپلې سیمو د خلکو حمایت وکړي. په پریکړل کې له ملګرو ملتو غوښتل شوي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او اپوزیشن متعدلې ډلې په پنځو کلونو سره په جګړه کې دي خبرو ته کښېني. او وروستۍ خبر، د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردغان سره په ټلیفون خبرې وکړې. همداراز یې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق سره د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه د مشال رادیو نه واورېدل چې تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاټ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. په کراچۍ کې پولیس ادعا کوي چې په هغه ښار کې د زنانو یوه وسلواله ډله په منظمه توګه کار کوي. په مورنۍ ژبه کې د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت د څه مقصد لپاره د نصاب ژبه انګریزي کول غواړي؟
اوس که دوی دې ته ګوري چې انګریزي چې کوم د سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټیکنالوژي دغه ژبه نه ده چې صرف لکه هغه په وجه باندې دغه کوي. موږ ته هم پکار دی چې موږ خپل ژبې ته زور راولو.
په پیښور کې د یو سټیج ډرامې له لارې ماشومانو سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه خلکو ته آگاهي ورکړل شوې ده.
کار لس کتابونو لستو کیږي، هغه په یو ډراما کیږي ځکه چې ډراما کې لایف کریکټرز وي.
اونیز ادبی خبرونه د باختر سوري کې به د استاد محمد آغا ډاډمن چې د زراعت په برخه کې لس مسلکي کتابونه لیکلي په اړه واوري.
ډاډمن صاحب، په دې مسلکي او علمي کتابونو کې د بیلابیلو نباتاتو د روزنې پر نورو چارو او هغه بحثونو او میتودونو بحث شوی.
په خبرونه کې نور رپورټونه، شننې او تبصری هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو، خبرونه د سهار لسو بجو. څنګه تاسې په خبرونو کې هم واورېدل چې د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ادعا کړې چې د سیفورا ګوډ ابرید کې ککړ مشکوک وسلوال نیول شوي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سی ټی ډي مشر راج عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی زده کړې یې له امریکې نه ترلاسه کړې دي. نور تفصیل به له کراچۍ نه د مشال وړو خبریال محمد عمران په رپورټ کې واورو.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راج عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال یې څلور کسان عادل مسعود بټ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بټ په اړه راج عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلي رورولې په یو بس شوي حملې مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم، سعد عزیز د کاروبار ملګری او په ښار کې د کیم جیمز کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز پنم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلے.
عادل مسعود
بٹ یو اعلیٰ تعلیم یافتہ کستے چاچے سینٹ پیٹرک کالج اور سینٹ پال اسکول نے تعلیم ترلا سکڑے اور بیا لوڑ دخل لپارا پکال نل سوا او اتیام کی امریکی تلاڑ التائی دے انڈیا نا پوانتن نا بی بی اے اور نیو یارک فورڈم پوانتن نئے دے ایم بی اے سند ترلا سکو. پکال نل سوا دو نوی کی پاکستان تو واپس راغے اور پکال دو ذرا کی دے تنظیم اسلامی نے میڈلے گڑے جوڑ
سو. میں
سر سر راجا عمر خطاب دا انکشاف ہم و کوچ پخار کی دے زنانو یو وسلہ والا ڈلا منظم تو کار کئی
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ٹول مهم انکشاف دا شوی چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دل تکار کئی چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کئی څوک چې د یو ایس بی د لاری زنانو ته د داعش پاړه مواد ور کئی. پدې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او فاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کئی. دا زنانه په یو منظم توګه د درس او تدریس د لاری د زنانو ذهنونه جوړی او وسلوالو ودونه کئی او فندونه جمع کئی. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې پاړه راجا عمر خطاب ویل چې د داسې قسم خلکو د نیولو وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مئی میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفورا کوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولۍ په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال لري تاسو غوږ یې د پاکستانی فوج مطبوعاتو دفتر وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لری پروتو سیمو او همداراز په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې 23 وسلوال وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. دا ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په دغه بریدونو کې یې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان فوجي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولیس ته سیرما په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه هم داراس کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالې ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځایي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ خو د مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون میاشت راهیسې افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال د اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او همداراز دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې لا ملای لا تر دې دمه خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سی وگی دا پا خیبر پختونخوا کی دا زنانو پولیس افسرانو دا پلټونو روزنیز پروگرام سرته رسیدلی دی. په دې روزنه کې 22 زنانو پولیسو افسرانو برخه اخیستې وه. زنانو پولیسو چارواکو د روزنې وروستو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې جوګه شوې چې د نارینو پولیس افسرانو په شان پلټنې وکړي او د پیښو ځایونو ته به هم ځان رسوي. نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتونو کولو 14 ورځنۍ تربیت ورکړل شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پختونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه هو پلاتونې کولی شي او نه دوی ته اجازت وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتونو کې پخپل برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښې ځای ته به هم پخپل ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ثانې ډي اس پی شازیه شاهد مشال لیډو ته پدې باب لوي
موږ د دې جوګه شو چې پل انویسټیګیشن کو لیډیز د دې نه مخکې چې د نو انویسټیګیشن کې لیډیز پولیس ډېر انوالو نو یا به چاپې باندې لاړو یا داسې نور سیکورټي ډیوټیز لیکن دوم رشوا چې اوس چې زمونږ بیشتر کم فیمیل پولیس دي هغه د دې رشو چې هغه مخکې انویسټیګیشن په خپلو کې سوالي بالکل ساينټیفک طریقې زده کړي
په خبر په خرابات تاڼه کې زنانه پولیس اهلکارا ایس آئی زینت مشال لیډو ته وایي چې ډېر څه په دې تربیت کې زده کړل او اوس بدوی دار څه عملي کوي
موږ ته مخکې دومره پته نه و د انویسټیګیشن طرف نه موږ تفتیش باره کې ډېر هر څه زده کړل موږ ته پته نه و چې مخکې چې مطلب ورکوټې نه ورکوټې سیس جای وکړو باندې موږ ته ملو شي هغه زمونږ ډېر کار راتلی شي داغه فنګر پرنټس باره کې موږ ته پته لګېدا موږ ته ډي این اے باره کې پته لګېدا چې کله موږ دلته راغلي نو ډېر زیات لیډیز راځي زمونږ معاشره دې سیده کنه چې لیډیز تاڼو تنه پرېږدي اوس هر چې کومه لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته لګېږي دلته زنانه پولیس والے دې ځکه زه راغم نو هغه چې سم مسله لکه یو داسې مسله چې صرف زنانه ته ویلې شي نو هغه موږ ته دل کول کې هر خبره کوي
تربیت ورکوونکي تار خان ډي اس پی وایي چې د پښتنو معاشره دا سره چې خو تاڼې ته زنانه نه راځي او کراشي هم نخپل ستونزې په خلاص مټ نارینو اهلکارانو ته نش بیانولې
کوي زنانه سره زیاتای وشي تاڼې ته لاړه شي ولته یو سړی بیان نه اخلي نو بس محسوس وي چې کم جنس د سره زیاتای کړي دي هغه جنس د دته ناس ته بیان اخلي مطلب زنه وخت کې هغه سړی یو نه بیان انجوای کوي سپیشلی مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی نو سکل زنانه مونږ را مخ کې کوو دوی ته مونږ حوصله ورکوو چې تبه کینه تبه بیان اخلي تبه د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کینه هغه تفتیش پم ته کوي نن چې کم د بیچ فارغي کی د کې مونږ دوی ته جنډر پولیسینګ کرائم سین مینجمنت نور څه تفتیش سره کوم متعلق خبرې پاره باندې دوی ته مونږ ټریننګ باندې ورکوو
د پامول دا چې تیر یو کال کې پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوی دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکاران هم شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسې غوږې په خیبر پختونخوا کې که یوې خوا د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ نوې حکومت یو شمیر بدلونونه راوستي نو بلې خوا یې په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزۍ باندې د اړولو پریکړه کړې ده د حکومت دغه ګام په ځینو حلقو کې له مخالفت سره مخامخ شوی دی او غوښتنه شوې چې انګریزي دی یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي او د نصاب ژبه دی پښتو کړل شي دا چې په مورنۍ ژبه د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت څه مقصد لپاره د نصاب ژبه انګریزي کول غواړي احمد شاه زمي په دې اړه دا رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال رادیو ته وویل
مونږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې ته به انګریزي نه زده کوې نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخوا نه دی انګریزي ژبه به زده کوو خامخا به زده کوو خو فرق کول پکار دی چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي خپل بچی ته چې نصیحت کوم معلومات ورکوم پوها ورکوم هغه که په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولی څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي انګریزي ورته د ژبې په تور وښایي
د دوغ اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال رادیو ته وویل چې د نور صوبو په یو شمیر ښوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبې زده کړې وکړي تر څو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نسي
سکولونو کې انګلیش میډیم دی په پرایویټ سکولونو کې نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه د هغه شانتې کو پپ کولې نشي نور ماشومان سره زمونږ په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره چې سړی دا وي چیرې د خپل ماشومان لپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیریا کومه مسله د میډیم دون نه ده د پښتو شي یا د انګلیش مسله د ژبې نه ده مسله د پوسټ مسله ده د پرایورټی دا مسله د ګورننس دا لکه دغه ته توجه وکړه او پښتو بالکل زموږ ژبه ده اغه لانګویج اغه په مو کول پکار دی خو از میډیم اف انستراکشن به ارستو خلکو ته تکلیفي
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم ښودل کیږي، خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجې ورکولو تر شا څه منطق کېدای سي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منل شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. زمونږ صوبې کې پوزیشن داسې و چې دلته دا صحیح ده، مونږ انگریزی هم زیر دے، منگا اردو هم زیر دے، منگا فارسی هم زیر دے، عربی بھی پکشتا، پختو هم شتا، اوس دغه شلو سره بیلنس پکار وی. ژبه چې کومه ده، ژبه د علم صرف نشانه نه ده. اوس کدوی دې ته ګوري چې انگریزی چې کوم ده سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټیکنالوژي دغه ژبه ده چې صرف لکه په وجه باندې دا کوي. منگا ته هم پکار دی چې منگا خپل ژبه ته زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وزه کړل سوي نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملتپالو لکلک غبرګون سره مخامخ سوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. مشال اړو ته تاسو غوږ کې د امن پرمختګ او شخړو د هواري مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز د سوریلاندې د سټیج ډرامې لړۍ پای ته رسیدلې چې پکې ماشومانو سره د جنسي تیري د مخنیوي په اړه آگاهي ورکړل شوې. دا ډراما د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې تیر ماښام اثر ته ورسېدل چې پکې د ماشومانو په مور پلار غږ شوې چې خپل ماشومانو سره نږدې تعلق وساتي چې هر خبره ورسره شریک کړي. دغه ډرامې ته د مشال اړوي خبریال غلام غوسم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې د جنسي تیری د مخې نیولو د پوهې خورولو په غرض دا سټیج ډراما تیر ماښام ترسره شوه، او په دې سټیج ډراما کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو، تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسي تیری د مخې نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي، او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبرې شریکې کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېر لوی لوی خبرې دي. ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچېړو چې زما ماشومانو ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي، جنسي تشدد کیږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چاته کسب کوي اته کمی مسلې دي، د مور پلار نه کمی ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لوستو سره کیږي، هغه په یو ډرامه کیږي ځکه چې ډرامه کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیری نه د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، ز انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کی ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دا خبره مخه تراله چې جنسي تعلیم چې کوم دی هغه ماشومانو ته خزه او نارینه دواړه کړي هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان لکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي، هغه په ورک شاپ کې دي، په ریسټورنټ کې دي، په هوټلو کې دي، او خاص کر دا الکانو په هاستلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کوم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې نندارې ته وړاندې کړی شوی د جنسي تیری د مخنیولو د اغاهي په اړه دا ډراما ګڼ شمېر خلکو سره د خپل کورونو د خزو او ماشومانو وکتله، او دای د ستاینې وړ یو ګام وبللو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال اړو ته تاسې غواګې درنو ودونکو د کور مجنسی په پاړ چینار کې د تیرې تور په وړه بمی اچاو د نورستو کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شوې دي، او چارواکي وای په راتلونکو ورځو کې د درهګری پیښو مخنیوي لپاره یې نور ګامونه پورته کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وای چې که څه هم د بمی چاو د نورستو حالات کړکېچن شوي ول، خو اوس حالات معمول په لور روان دي. دا چارواکو په خبره په حساس ځایونو کې اضافي امنیتي اهلکار ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل له سیمینه د مشال لړۍ خبریال طارق اورگزی راکبی.
د کورمې خلک وایي په پاړه چینار کې د بامې چودنې پس د سیمې حالات یو ځلې بیا د سمېدو په لور روان شوي دي. محمد اسامه اورگزی په نامه یو ځایي کس مشال لډیو ته وایي په سیمه کې بازارونه او تګ راتګ لارې پرانستل شوي دي او عادي ژوند یې بېرته شروع شوی دی.
د مرکز کله وشوله حالات ډېر زیات خراب و، مارکیټونه بند شوي، لارې بند شوي، خو الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شوي، لارې هم خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
په پاړه چینار کې د اتوار په ورځ سره نږدې د کباړ په یو مارکیټ کې بامی چودنه د کېدو وروسته د کورمې حالات سخت کړکېچن شوي وو. د دې پېښې وروسته په سیمه کې تجارتي ځایونه، بازارونه او د تګ راتګ لارې تړلې شوي وې چې دا یو ځلې بیا پرانستل شوي دي. پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او زیاتوي چې داسې کومې بدې پېښې نه، د بچو لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي او په چیک پوستو د خلکو تلاشیانې اخیستل کېږي.
سیکیورٹی ہر سب برابر ساتھ نمونگ 24 گھنٹے زمونگ روڈ پیٹرولنگ زمونگ ڈپلائمنٹ چی کم حساس زگونے دیل تیمونگ ڈپلائمنٹ ہم سیوا کڑے دے و دیس سپیسیفک مونگ تا فی الحال دا تریٹ نشتا چی ادیزی کی ادیزی کی ہو ورال چی کم تریٹس دی داغی مطابق مونگ ڈپلائمنٹ پیٹرولنگ پل جاری ساتو.
واضح دیوی چی پتیر درو کالو کی دا سلو رما خو نڑے پی خدا چی پا بڑا چنار کی غرش میر خلکو تا مرگ جوبلا رسول دا دا دین اوڑان دی دا جولائی میاش پا 2013 کال کے پر لپس دو بامی چودن شوی چی پا حقو کے 500 زیاد کسان مر شوی بو. بامی چودنې بل غټه پیښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې ځامرګي برید 340 عام وګړي مړه کړي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو پړای په خپل سر اخیستې ده. طارق اورگزی، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18318 او 15218 کلو هرتس اوریدل شي.
مشال اړیته تاسې غوږ یې د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور ډایرکټوریټ چارواکي وایي چې په پېښور کې د لوبو، کلتوري هلو ځلو، قبایلي روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتون د یوه لوی میله جوړوي. د یاد ادارې مشر له مشال اړیو سره په خبرو کې ویل چې دا میله به د روانې میاشتې د 23 نیټې نه تر 28 نیټې پورې دوام ولري چې پکې به د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي په سلګونو خلک برخه اخلي. بلخوا د قبایلي سیمو د لوبو اسوسییشن مشران وای چې دې سره به د قبایلي سیمو یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې شي. په دې هکله نور تفصیل له سیمینه د مشال لړۍ خبریال فرحات شینواری راکوي.
د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور ډایرکټوریټ چارواکي وایي چې د روانې میاشتې 23 نیټې نه به په پېښور کې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوبو، کلتور، روایتي خوراکونو او د تجارتي سیزونو د نندارتون یوه لویه میله ترسره کیږي چې پرانسته به یې د خیبر پختونخوا ګورنر کوي او دې لپاره یې تیاری مکمل کړی دی او د ټولو قبایلي ایجنسیو او افارز نه به پکې په سلګونه خلک برخه اخلی. په دې حکله د فاټا د لوبو او کلتور ډایرکټوریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ته وایي
23 تاریخ نه انشاءالله زموږ دا یو ایونت شروع کیږي، فاټا یوت فیسټیول، چې په دې کې کم سے کم 30 گیمونو متوقع دي او سره کلچر سایډ دی، فوډ دی، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سٹالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډېر غټ او اهم ایونت دی او امید لرو چې انشاءالله دا به زموږ د فاټا خلک سمره دي اغي بدايو یادگار او تاریخی وګرځي.
او د فاټا اتلټکس اسوسییشن جنرال سیکرټری انجینیر سیف الاسلام وای چې د میلې سره به نړۍ ته د قبایلی سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي.
چې کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې موږ به د کوم روان جو د فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی د کې به چې سمره پلیرز دي هغه ته به اکوپمنت سمور کوي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ډی او سمره چې د سپورټس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغې ته ملاویږي.
د فاټا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې دغه میله به د دسمبر درویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې دوام لري او په دې میله کې ګډون کوونکو خلکو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکولی شي. دوی وایي چې زیاتره لوبې د قبایلي روایتي خوراکونو میله او تجارتي نندارتون به په پېښور کې وي او یوه لویه مشاعره به د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې ترسره کیږي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
درنو اوردونکو، وخت شوی دی د سحر لس نیمې بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پرون ادا کړې چې د سیفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسله والی نیولې چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سیفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي ول. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ یې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو او همدارا د شمالي بلوچستان په شاوال کې د میشتو وسله والو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې درویشت وسله وال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په درویشتمه نیټه په پېښور کې قبایلي ځوانانو لپاره د میلې جوړولو اعلان کړی. د یادې څانګې مشر ایوب پرون مشال اړتوبې چې په دې میله کې به لوبې، کلتوري هلې ځلې، قبایلي روایتي خوراکونه او تجارتي نندارتون وي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. استر کاشر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی اجازه ورته ورنکړ شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان ولسمشر په میدان ورده کې تېره ورځ د خلکو یوې غونډې ته وویل چې کومو کسانو چې په دې وروستو کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوي قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. اسلام آباد ته چېرته چې مشال راډیو خبریال سراج احمد د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې هر څوک د پاکستان خارجه دفتر ویان د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د ګډون اشاره ورکړې، خو بیا یې هم دغه معامله مبهمه ساتلې چې وایي دا فیصله نه ده شوې د اتحاد کې به د پاکستان څه کردار وي. نو دې بیان سره یو طرف ته پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي دپاره د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو تصدیق کوي، نو بل طرف ته یې خبره غیر واضحه هم کړې ده. ادارې وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان نه یوازې د اسلامي ملکونو بلکې د نړیوال اتحاد برخه هم ده او دې کې یې کردار هم ډیر مهم دی. او دا ځکه چې پاکستان پخپله د دې عذاب نه تیریږي او د ترهګرې ښکار دی. نو د اسلامي ملکونو اتحاد کې پاکستان کولی شي چې د خپلې تجربې په بنیاد د نورو ملکونو پوځونو ته روزنه ورکړي، خو نه ده پکار چې دې اتحاد له نیغ په نیغه پوځ ولېږي، ځکه چې د دې سره به د پاکستان او هغه مسلمان ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي چې د دې اتحاد برخه نه دي. دریا اخری کې وایي چې د ټولو مسلمان ملکونو د اتحاد کې نه شاملېدل ښایي چې دا د مسلمان ملکونو نمائنده اتحاد نه دی. نو باید چې پاکستان په سفارتي میدان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي او په اتحاد کې د باضابطه شاملېدو فیصله دې په پارلیمان پریږدي. او دغه رنګ پکار ده چې د دې لپاره د پارلیمان شریکه غونډه هم راوبللی شي او په دې معامله هلته بحث وشي. بل پلو اجرس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو سرمایدارو لپاره د مراعاتو او اسانو ورکولو اعلان کړی دی، د کومې له کبله چې به په سرکاري خزانه د کال په سر څلور ارب روپۍ اضافي بوج راشي. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت دا هر څه د سرکاري اسپتالونو د حالات ښه کولو لپاره کوي، خو که وکتې شي نو حکومت د دې لپاره د مانیټرنګ یا څارنې هیڅ نظام نه دی جوړ کړی. نو یره ده چې دا څلور ارب روپۍ به مریضانو ته هیڅ فایده ورنه کړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت چې سرمایه کارانو ته د رعایت ورکول کولو کوم فیصله کړی دا نو لدی به یوازې دا اوشي چې د سرمایدارانو سرمایه به زیات شي او غریب ته به هیڅ ګټه ونه رسی. ادارې وایي کچری حکومت د ولس په خدمت کې غرضی وي او غواړي چې د ولس فایده وشي نو پکار ده چې ولسی مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د هسپتالونو تعلیمي ادارو په شمول نور ولسی ادارو لپاره یو کوټلې کړنلار جوړ کړي. یوازې د ډاکټرانو او سرمایدارو په مراعات اوست نه کیږي، ولس لپاره عملي توګه څه کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا واشنگتن پوسټ او رسمانی په یو لیکنه کې راغلی اغوان چارواکو یو ځل بیا له پاکستان مرسته غوښتي چې طالبان ورسره خبرو ترو ته کینوي. د رسمانی په لیکنه کې دا ځل پر اغوان ولسمشر له دې له کبله په کور دننه نیوکې هم شوي. بل پلو سټارټ فورونمي ویبپاڼې په افغانستان کې د امن په ارزښت او امکان لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر اوړ کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه له پاکستانه یو ډول ناهیلی سوی و، خو اوس چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستانه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده نو په هیواد کې دننه ورباندې کلکې نیوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بریدونو یو تازه لړۍ پیل کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د ماناخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان رول په دې مهم دی چې طالبان له ډېر وخته د پاکستان نیابتي جګړه کوونکي اوسېدلې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هغه وخت له خنډ سره مخامخ شوې چې پاکستان ناڅاپي د ملا عمر د مرګ اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه له هغه وروسته په طالبانو کې د مشرۍ پر سر کشوبګیر پیل سو او آن کیسه تر دې ورسېده چې پر یو بل بریدونه پیل کړ. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ځل فضا بدله ده او هغه له دې ښکاري چې پاکستان اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه غیر معمولي استقبال وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان ولسمشر اشرف غنی له احساساتي وینا وروسته سیمه ییزو مشرانو اعلان وکړ چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره به له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیلوي. بل پلو سټارټ فار نومي ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې بې یووالی امن نسي راتلی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې متل دی چې انتظار ګران وي خو میوه یې بیا خوږه وي. اداره لیکي چې طالبانو له هغې موقع د ګټې اخیستو هڅه کړې چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پیل کړی و. د مکالی په لیکنه که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د یو شمیر لویو بریدونو ترڅنګ د کندهار پر هوایي ډګر هم برید وکړ خو په هغه کې کوم نړیوال عسکر ونه وژل سو. د سټارټ فار په لیکنه داسې ښکاري چې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی د کوم له کبله چې جګړه دوام لرونکې ښکاري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنودونکو، د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناساپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آسټن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نور تفصیل د سلطان سرور په رپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنې ترسره کوي. د ایسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې اشکارتر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د کتلو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي چې رپورټونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناه ځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر اشکارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانګزي سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبری غونډې کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر په ښکاره او په څرګندو ټکو وویل چې موږ د افغانستان سره یو وبه او ټول وخت د افغانستان په ټولو برخو کې مرسته کوو او د افغانستان څخه ملاتړ کوو. وسلوال
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنګیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو له طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غزای کې چې یو فرصت ویني ځانته کوچنۍ ځالې جوړې کړي او امریکا به اجازه ورنکړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځانته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورټ هم اندېښنې رامنځته کړې دي. په دغه رپورټ کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړه ور کړی دي چې سږ کال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستان وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 1400 سربازانو ته رسیږي.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو ریدونکو دا ونسن پاړه یو بل رپورٹ هم تاسو لپاره لرو. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې اړې ګړې پر منځنی اشیایي هیوادونو اغیز کولی شي. په مقاله کې راغلی چې دغه سیمه هیوادونه کورنۍ خطرونو سره هم مخ دي چې پکې اسلامي اسغدریزو خپل جړلې مضبوطی کړې دي. دا مقاله نوري برخې د یوې وړکې دمې رستو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د منځنی ایشیا هیوادونو ګواښونو سره مخ کړی دي. چارواکي وایي موجوده حالات د 1990 لسیزې په شان مشکل دي. ورځپاڼه لیکي په تیر سپتمبر میاشت کې په شمال کې وسلوالو طالبانو د قندوز ولایت لنډمهاله کنټرول ترلاسه کړی و چې ښایي دا سیمې د وسلوالو په وړاندې څومره کمزوري دي. ورځپاڼه لیکي د دغه سیمې هیوادونه کورنۍ خطرونو سره هم مخ دي چې پکې اسلامي سغدریزو خپلې جړلې مضبوطې کړي. مرات یافته طبقه د ولس استحصال کوي. درغلي او خراب اقتصاد دغه هیوادونه لا نورې کمزوري کړي دي. ورځپاڼه د کرغستان د یوې سیرنیز ادارې سیرونکي قادر ملاکوف په حواله لیکي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او دا یو خطر رامنځته کولی شي چې د دې اثرات به نیغ په نیغه په منځني اشیایي هیوادونو وي. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو په 1990 کال کې واکمني ترلاسه کړې وه چې تر 2001 کال پورې وه، خو د منځني اشیایي هیوادونو باندې بریدونه نه وکړي. ورځپاڼه لیکي د منځني ایشیا 15 هیوادونو کې تاجکستان او کرغستان واړه دي چې زیاته خطره ورته ده. د دغه هیوادونو اقتصاد زیاتره تکیه په روس ده او اوس په دغه هیوادونو کې اسلامي تهوارونه هم په ښکاره نمانځل کیږي. په کرغستان کې 3000 جماعتونه دي او هر میاشت پکې نوې جمعه جوړیږي. د دې ترڅنګ د منځني ایشیا زرګونو اوسیدونکي د 2011 کال راهیسې په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي او د دوی ترڅنګ جنګیږي. ورځپاڼه د یو روسي امنیتي څیړنکار الکساندر کیزنوف په حواله وایي که چیرې د منځني ختیځ خړې پخیږي نو په دغو کې به 90% اسلامي سغدري زخکیل وي. په تاجکستان کې له ډېرې مودې راهیسې د کورنۍ تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د تاجکستان د اپوزیشن ګوند یو غړي محیالدین کبیری چې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په حواله لیکي د منځني ایشیا هیوادونو ځوانان په قانون، جمهوري نظام او په بدلون باور پورته شوی دی. د ده په خبره له ډېرې مودې راهیسې په دغه هیوادونو کې سغدریزي په مختلفو شکلونو کې زیاته شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اردوونکو د باختر استوري په دې خبرونه کې د استاد محمد آغا ډاډمن چې د زراعت په برخه کې لس مسلکي کتابونه لیکلي، د ویار غونډې رپورت، د ژباړې په اهمیت او اړتیا د لیکوال راشد خټک سره مرکه، او د رحمت شاه سایل په غږ کې د هغه د غزل یو نمونه په ترنم کې اوریدل شي. د خبرونه کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د یو مسلکي استاد محمد آغا ډاډمن په ویاړ د جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به د ژباړې په اهمیت او اړتیا له ژباړن او لیکوال راشد خټک سره مرکه ولرو او په اخیره کې به د وتلي شاعر رحمت شاه سایل د یوې غزلې څو بیتونه د هغه په ترنم کې واورو. نمری رپورٹ ترازو لپی خبر نو رست ننگرهار د کتابونو په خبرولو کې د یادولو وړ دی چې په دې ورستیو کې خبرندوی ټولونو پر ادبی کتابونو سربیره د علمی او مسلکی کتابونو خبرولو ته مخه کړې ده. د ننگرهار د کرنې انسټیټیوټ استاد محمد آغا ډاډمن چې د کرنې او مالداری په برخه کې لس کتابونه لیکلي او خپاره کړي، ختیځ ادبی بهیر په ویاړ یو غونډه را بللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو تر څنګ د ننګرهار د کرنې انسټیټیوټ استاد محمد آغا ډاډمن په کرنیزه برخه کې د کړي کار له امله د یوې غونډې په ترڅ کې وستایه. دغه غونډه چې په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه، بیلابیلو مسلکي استادانو پر کتابونو مقالې او ویناوې واورولې چې یو هم پکې د یاد انسټیټیوټ استاد پوهنمل حضرت الله رحیم زیو د نوموړي د مقالې په یو برخه کې راغلی ول.
ډاډمن صاحب، په دې مسلکي او علمي کتابونو کې د بیلابیلو نباتاتو د روزنې پر نورو چارو او هغو بحثونو او میتودونو بحث شوی چې که چیرې تطبیق شي هیوادوالو ته مو په اړه روزنه ورکړل شي، زموږ د کرنې سکتور د پیاوړي کېدو سبب کېږي.
خاوري مینتبار چې د ښاغلي ډاډمن له ټولو کتابونو څخه یې محتوا په یو مقاله کې راټوله کړې وه، د هیواد پالنې په نوم کتاب ته پکې ډېر تم شوی و. د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې څه داسې راغلي ول:
ډاډمن صاحب هم د خپلې خاورې سره د مینې د ښکاره کولو لپاره خپل دا کتاب د چاپ په ګاډ سینګار کړ او خلکو ته یې د عبرت لپاره وړاندې کړ چې د خپل هیواد په قدر پوه شي او د پردیو په لمسون په افغانستان کې نیابتي شخړې ته د پای ټکی کېږدي. دا کتاب د هیواد د بشپړ معلوماتو په اړه د سړي تنده خړوبوي. دا کتاب وګړو ترمنځ زمینی او یووالي ته ګټور دی، ځکه داسې موضوعات پکې دي چې سړی د قومیت او قبیلې بس څخه راوباسي. د کتاب بله موضوع کلتور ده چې د کتاب ارزښت نور هم زیات کړی دی. د محتوا یې ما زده کړي چې کلتور په دوه ډوله دی: یو دی مادي کلتور، یعنې هنري اثار، تاریخي ودانۍ، ځایونه، لیک، موسیقي، او بل یې معنوي کلتور، یعنې عقیدې، رواجونه، معارف، علوم، فکرونه او اخلاق دي چې زموږ کلتور په دواړو برخو کې د پردیو تر بشپړ یرغل لاندې راغلی دی.
د کرنې د انسټیټیوټ تدریسي مرستیال حمید الله مشکور په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د افغانستان د خلکو ژوند جوړک په کرنه او مالداری ولاړ دی، نو ځکه په دغه برخه کې د ښاغلي ډاډمن کار یو بنیادی ارزښت لري.
دا شګران افغانستان بهر ته لار نه لري او تر ډیره بریده د هیوادوالو کورنۍ او ملي اقتصاد په کرکیلا او مالداری پایي. نو ویلی شو چې کرکیلا او مالداری د افغانانو غوره غوښتیا ده. د کرکیلې په برخه کې نوې او عصري لارې چارې او نوې لاسته راوړنې خپلول د کرکیلې او مالدارۍ په برخه کې اغېزمنې تمامېدای شي. د دې ټولو هغو خپلول او ترلاسه کول پوهې، علمیت او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. استاد ډاډمن هم یو له هغو منلو شخصیتونو نه دی چې په خپلې مسلکي پوهې او ځیرکتیا یې دې ټولو ته اوږه ورکړې او په خپل علمي زور یې ټولنې ته نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې پر ادبي کتابونو سربیره استادانو د مسلکي او علمي کتابونو خپرولو ته مخه کړې ده.
یو کرنپو، مالدارپو او زراعتپو باید موږ ته خپله خاوره معرفي کړي، لکه څنګه چې دوی د خاورې سره د تحقیقاتو سروکار لري چې دا خاوره د دې لپاره مساعده او مناسبه ده، دا خاوره د دې کار لپاره مناسبه ده. همدغشان د دې خاورې اهمیت، د دې خپلې جغرافیې اهمیت، د دې خپل قلمرو اهمیت او د دې خپلو وګړو اهمیت موږ ته باید یو مالدار وښي، موږ ته باید یو کرنوال وښي او موږ ته باید یو اقتصاددار وښي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی به هر هغه څوک نمانځي چې په خپل مسلک کې د خدمت جوګه شوی وي.
تر ټولو د خوشاله ځای دا ده چې داسې یو څوک پیدا شو چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکل او د دې ټولنې د خدمت لپاره وړاندې کړه، تر څو په لوستونکو ته ګټه واخلي. په همدې مناسبت موږ دا غونډه جوړه کړه چې نور مسلکي کسان هم دې تا دلته اړ شي چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکي ترڅو دلته مسلکي او علمي کتابونه زیات شي.
استاد محمد اغا ډاډمن مشال رادیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې لدی وروسته به خپل ټول په مسلکي لیکنو ته اړوي.
پرختیا ماته وړه خوښي را بخښلې ده او دا خوښي ان شاء الله تعهد کوم چې د دې بحث کېږي چې زه به په راتلونکي کې د خپل دردیدلي کړیدلي هیواد ته نور دغه رقم لیکنې دوی ته په میراث پرېږدم.
خاغلی ډاډمن پر استاذی سربیره د یو ژورنالیست په توګه په یو سیمه ییزه راډیو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې اوږدمهاله خپرونه هم چلوله او د کرنې انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤلیت تر څنګ د بزګر او مالدار په نوم د یوې مجلې مسؤول مدیر هم دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې راشد خټک له اوږدو کلونو راهیسې په چاپي ژورنالیزم کې مصروف دی، خو تر څنګ یې د پښتو یو شمېر افسانې او ناولونه اردو او انګریزي ژبو ته ژباړلي او خپاره کړي او د کیمیاګر په نوم له انګریزي نه پښتو ته ناول او افسانې هم راژباړلي دي. له نوموړي سره مو نورو ژبو ته د پښتو د هنري اثارو د ژباړلو په اړه مرکې ته رابولم.
خټک صاحب که په سر کې راته دا ووایي چې تاسې د وکیل شینواري یو شمېر کیسې په انګریزي ژبه به وژباړلي، تا په دې کیسو کې څه لیدل چې غوښتل دي چې نوره ټولنه هم د دغه کیسو نه خبر شي، کومې چې د پښتنو کیسې دي؟
داسې وه بسه زمونږ عادي عام د ژوند واقعیات چې دي هغه هم هغوی ته کیسې ښکاري، خو دغه کیسې چې وي کومې د وکیل دا یو خاص دور دا زمونږ په وطن د کومې بدبختۍ او د جنګونو د دوی تذکیره وه پکې، د دوی ذکر وه پکې، هغه کرکټرونه هم هغه و ټول، هغه د ریالیزم اړخ یې ډېر قوي و. نو ما هم دغه غوښتل او وکیل خپل هم دغه خواهش و چې دا نورو ژبو ته وژباړل شي. نو هغه کیسې نه یوازې انګریزي ته بلکې اردو ته هم ژباړل شوي دي. اول ما اردو ته وژباړلې، بیا مې انګریزي ته وژباړلې. دا 50 ملیون په نوم باندې په اردو کې چاپ شوې او د 50 ملیون په نوم باندې بیا په انګریزي کې د امریکا چاپ شوې.
دا چې رومبه تاسو دا په اردو کې چاپ کړي، بازار یې څنګه و؟ یعنی اردو ژبو لوستونکو دغه کتاب واخیست؟
اردو بازار یې خو دومره ښه نه و څومره چې زمونږ توقع وه، زمونږ هیله چې وه هغومره ښه نه و. زیاتره مونږ بیا خلکو ته دغسې ورکړل. چا ته چې ورسېدې هغه یو مثلا مونږ ته دغه د تقسیمولو هم وه، مونږ نه پوهېدو چې دا اردو لوستونکي چې دي دوی ته څنګه ورسو. چا چې چاپ کړی وه هغوی په ښه طریقه تقسیم نه کړلی شوې، خو چې چا ته ورسېدې هغوی خوښې شوې وې. خلکو پهې لیکل هم وکړل او ما ته بیا خلکو دغسې هم وویل اردو کې ریسپانس خو.
او په انګریزۍ کې؟
په انګریزۍ کې داسې و چې هغوی ته بېخي یو نوې دنیا وه، یو نوې نړۍ وه، یو نوې شی ورته ښکارېده. او ډېر خلکو چې هغه لوستې وې ډېر داسې حیران ورته یو په یو معنا چې تاسو دومره ښه کیسې لرئ او دومره ښه موضوعات لرئ، لکه په هغې تاسو کیسې لیکلی شئ، نو ولې نه لیکئ یا ولې نه ژباړئ نورو ژبو ته؟ او ډېر ښه پوه خلک، عالمان خلک، د یونیسټو پروفیسران، هغه تقاعد شوي پوهاندان چې هغوی چې ولوستې ډېر خوشحال شول ورته وایي دا خو ډېرې ښې کیسې دي. او دا خصوصا د ایټالوي سو ژورنالیستانو لوستې وې، هغوی بیا ما ته ایمیلونه وکړل، بیا راغلل تم سره ولیدل، سو ډېرې خوښې شوې وې د هغوی معنا.
یعنی دا چې هغه کیسې چې تا انګریزۍ ته ژباړلې وي او هغه ژورنالیستانو لوستلې وي تاسو سره یې لیدل هم وشول، د ده معنا دا ده یعنې چې فاصلې لنډولې دومره مهمې وي؟
ډېرې مهمې وې. هغه د ژورنالیستان خو څو اسې راغلي وو څه کار یې دلته، خو بیا هم سره ولیدل او هغه کیسې یې لوستې وې. هلته خو خلک کتاب په پیسو اخلي، نو په پیسو باندې اخیستې وې. او بله خبره دا وه چې هغوی دغه ځای د میډیا په حواله کې ورکړی هم و، یعنې دلته کې هغوی رپورټنګ کړی و په افغانستان کې و، نو ډېره دلچسپي په هغه معنا هم وه. بیا یو څو کسانو ماته دلته نه ټلیفونونه وکړل چې ما نه پېژندل، داسې کسان چې هلته په انګریزۍ کې د لوستې وي، نو هغوی وي چې مونږ ته یې پښتو راولېږه، پښتو یې راولېږه چې مونږ دې نه پښتو زده کړو. زه یو وخت کې تللی وم هلته امریکا ته، هلته یو پوهنتون د پنسلوینیا پوهنتون، په هغې کې چې کوم د ژبو زده کوونکو هلته هم وې دا کیسې په هغه دغه کې پرتې وې، پوهنتون کې پرتې وې. نو بیا ډېر ما ته یو څو څو وارې وویل چې یاره مونږ ته په دې باندې یو لیکچر راکړه، خو زه وزګار نه وم متاسفانه، هغه وخت زه بېخي وزګار نه وم. د څو میاشتې مې هلته تېرې کړې او دوی به دا هره دویمه ورځ یو ټلیفون یا ایمیل کوه چې یاره مونږ ته یو وخت راکړه او په دې باندې مونږ ته لیکچر راکړه. بیا چې کله بېرته راوګرځېدم بیا مې دغه د نیټ ته لاړ یو لیکچر ورکوي، نو ډېر خوشحاله وه خلک.
نو علاوه د دې نه چې تاسو انګریزي ته پښتو کیسې ژباړلې دي، د انګریزۍ نه هم تاسو ځینې کیسې راژباړلې، یو ناول مو راژباړلې د کیمیاګر په نوم ناول، چې دا څومره زموږ د دغه پښتني ټولنې په ګټه تمامېدای شو؟
دا خو ډېر ښه پیغام لري په هغه معنا چې دا په د شپېتو نه زیاتو ژبو کې ژباړل شوی دی، د نړۍ په بېلابېلو ژبو کې. داسې یو افاقي غونې پیغام دی چې هر چا ته یو ضرورت لري چې په هره ژبه کې، زموږ په ژبه کې نه و، دا زموږ کمی وه. ما مونږ هم د ولری د پښتون لوستون کې کم دي دوی هم دغه وګوري او هغه پیغام ته واخلي. خو ډیر لوړ نه ول دی، نه پوهېږم چې پښتو به څنګه ژباړل شي. ډیر ښه پیغام لري او مونږ ته ډیره سخته اړتیا ده. د دې امید او د هیلې داسې یو پیغام دی پکې چې که سړی یو کار کول وغواړي نو د ټوله نړۍ د فطرت د طبیعت دا دغه سره مرسته کوي د هغه کار په کولو کې، که یو ښه کار وي.
اول اول دې نورې ځینې انګریزي کیسې هم تاسو پښتو ته ژباړلې دي، هغه نه کتاب چاپ؟
هو هغه کتاب خو د ټولې د بیگزمورکي کیسې دي، شل کیسې دي. ما په انګریزۍ کې د ټیلز آف اټلي په نوم باندې په لاس راغلی وې. ټیلز آف اټلي د هغه کیسې دي چې د ایټالیا په باب لیکل شوي دي. نه پوهېږم چې دا به ده په انګریزۍ لیکلې وي که په ایټالوي ژبه به یې لیکلې وي او که په روسۍ ژبه به یې لیکلې وي، خو دا روسۍ ژبه خو ژباړه وه. نو ما د ژباړې نه بیا ژباړه کړې، د انګریزۍ نه انګلیسي نه مې پښتو ته ژباړلې دي. پوهېږه ځنه ډېرې لوړې کیسې هم دي او خلکو چې چا چې لوستې دي هغوی ډېرې خوښ کړي. خو یو خو د ګورکي ناول دی، د مور په نوم یو، د مور په نوم یو کیسه لري ګورکي، او په دغه کیسو کې هغه شته دی. هغه خو بیخي داسې ده چې یو شل واره یې ولولې هم سړی په تندی نه ماتېږي. زه خپله ژباړلې مې ده او په سوونو ځله مې لوستې ده، خو بیا هم لولم.
ښه، د ژباړې دغه کار اوس څنګه روان دی؟ اوس هم ژباړې کې؟
نو اوس داسې ډېر روزګار نه یم ورته، نور کارونه مې زیات شوي دي. خو چې اوس هم ښه کتاب په لاس راشي نو کوشش کوم چې وایې ژباړم خپله ژبه ته، یا د خپلې ژبې ښه کتاب شي هغه بله ژبه ته وژباړم. ما د شپون صاحب یو ناول رسمس یاران هم اردو ته ژباړلی و، د یاران غار په نوم، او اردو لوستونکو ته یا د اردو لیکونکو ته دا یو نوې خبر وه چې پښتو کې دومره ښه ناول هم لیکل کېږي. خلکو ډېر خوښ کړی و. خو بیخي د ډېر لوی لوی لیکوالان چې د اردو هغوی ورته حیران وو چې دا څومره ښه ناول لري پښتو، مونږ ته هېڅ خبر نه یو.
یعنی ساده خبرو نه دا راوځي چې پښتو ادب ګاونډیو ژبو ته یا نړیوالو ژبو ته وژباړل شي، یعنی ښه ریسپانس ورکوي.
مخکې ورځو کې د یو پوهنتون استاد ډاکټر صاحب راسره مخ شو، هغه چېرته چا خبر کړی و، ما ته یې وویل چې که ته نور هېڅ ونه کړې، د افغانستان کې داسې یو پنځه پنځه د هر لیکوال لنډې کیسې راغونډې کړې او د لس شلو کسانو کیسې نورو ژبو ته، اردو ته، اردو دان دی خپله اردو ژبه دی، اردو ته او انګلیسي ته وژباړې، وایي دا به ستا دپاره کافي او زمونږ دپاره به هم کافي وي. بس دغه چې دغه یو کار وکړې نور هېڅ هم مه کوه. یعنې هغه سړی پوه سړی دی، ډاکټر دی.
یعنی دا چې مارکیټ به ولري دا خبره،
هغه دا خیال و چې که دا وشي او په سیستمیټیک طریقه باندې وشي، داسې په ګډوډ نه وي، نو مارکیټ به هم ولري او د نړۍ به خبره شي د افغانستان د لیټریچر نه، د ادبیاتو نه، د لنډو کیسو نه. هغه داسې یو خبره وکړه چې ما ته اوس پته ولګېده چې افغان لیکونکي څه سوچ لري. زه هېڅ خبر نه وم چې په دغه ګاونډ کې مې پروت دی او زه نه وم خبره، او دغه کتاب په لوستو زه وپوهېدم چې دا څه سوچ لري، څه مسایل لري، ژوند ته په کوم نظر ګوري، د کومې زاویې نه ګوري ورته.
ښه، نو ستا خو دا ژمنه ده چې وخت ولري نو ژباړې به کوې؟
خامخا به ژباړم، که کولی شم نو کوم به یې.
مننه، ژوندی اوسئ.
ډېره مننه ستاسو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي شاعر رحمت شاه سایل بغک کې د هغه د غزلی سو بیتونه.
زما وجود ستا د سندرې د خوږو نه جوړ دی، ستا ښایست ټول زما د زړه د درزېدو نه جوړ دی. ستوري زما اوښکې سپوږمې ستا د جبین رڼا ده، اسمان زمونږ دی چې زمونږ د اسویلو نه جوړ دی. اسمان زمونږ دی چې زمونږ د اسویلو نه جوړ دی. ستا ښایست ټول زما د زړه د درزې دونه جوړ دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.